دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلخ پرونه کې مهر کلی کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې د کندهار په پرونی پیښه چې د دې ولایت د امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول ریپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطنپال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ته وشل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان لاسه ورکړي. د ناتو په مشهد قاطع ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکو ورسته لاغه ډزې پایل کړ چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له امنیتي غونډې ورسته دراوته په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلې او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناتو قمندان سکاټ میلر و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نه و. بل خواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیخه خوشینه خودلې. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید خمر باجوله قبل وای چې د افغانستان سوله د سیمې د سوله لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له دفترم په یو خبري شوی بیانې کې د برید غندل شوی او د سولې دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدر نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی خودلی او دایې خندلې دي. د برتانیي یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله مندې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
په هیګم د پړاو ته رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه پاتیره د تشدد د پیخو لکبله اندېخمن يم. خدای افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاستاره وړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې در شولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې وشتمه نیټه تر سره شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چراتلونکي ونې جوړیږي. د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفر تر رسنیدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدی کتنی ورسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نکړي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعت بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې لادرکه شو. دا ترکی رسنوی د ریپورټونو لمخې نو مولا د سعودي په کنسلګری کې د نن وژل شوی خصوصي چارواکو د ادارې رد کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټ الوتکه د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان یې لاده راکړي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال نه هدر ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادر سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله خوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندوی ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیه دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو، د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال نه هدر الوتکو کار اخلي.
ورسې معلومات د چې ویل کیږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی بيسا چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو، په روغتون کې د ژورو ټپونو
دوستانو سمو غږ لاساده یې رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولې. د دې خبرونه زیاته برخه د آزادی رادیوي مجلې ته څنګه غړي شوې ده، خو مخکې لدې نه چې د آزادی رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. په کندهار کې پرون په یو پیښه کې د کندهار د امنیه قومندان او همدارنګه د کندهار د ملي امنیت رئیس ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په یو ویډیو پیغام کې دا پیښه وغندله او وی ویل چې د کندهار د وصیت ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ یو هیئت کندهار ته استول شوې څو دا پیښه وڅېړي. پیښه داسې مهال رامنځته شوله چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کندهار کې له امنیتي او ځایي چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې وروسته د وتلو په حال کې و. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. په عین حال کې په یو تازه ریپورت کې چې څو شپې مخکې راورسید د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د کندهار د امنیه کمانډان وشل کېدلې وزایي بللې، خو ټینګار کړی دی چې دا پیښه به د دې ولایت په امنیت کې کوم منفي اغیز ونه کړي. چارواکي وایي د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والی د یو ساتونکو په دزو وژل شول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر سره د یو امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې و. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې د یو امنیتي کانفرنس سرسنګ خبريالانو ته ویلي دا د رازق وژل کېدو ته په کندهار کې د کوم داسې په نظر نه ګوري چې دغلته په حالاتو کې کوم ستر بدلون راولي. ماتیس یا تکړه دا خوشنول کې د چې افغانستان یو هیواد پال شخص له لاس اور کړ او دای وزایده، خو زه تکړه فکر نکوم چې دا زایده وګد مهاله یغې سی ولري. نو مولي په دې اړه چې دا برید په انتخاباتو کې چې د شنبه پور ستر سر کېږي د خلکو په ګرونه خیز وکړي کنه ول چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخ کېږي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پام پیو په کندهار کې دا برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې ده. په تیر خبرونه کې مې په کندهار کې د آزادۍ رادیو له خبريال صادق رښتینی وپوښتل چې د پیښې تازه جزئیات د ایتات په لاس ورغلي. هغه راته وویل
ورسې معلومات د چې ویل کیږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی بيسا چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو، په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساور کړي، خو تر اوسه لا معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی بيسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی وو، نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي ورته کمانډان وو. زه غواړم چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اوریدونکو ته ورکړم چې تیرې ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والی زلمی بيسا امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت کمانډان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي، یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی بیسا، کمانډان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون کمانډان نبی الهام او د ناتو د قدس ملاتړ کمانډان میلر او په جنوب کې د ایساب کمانډان، دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کامرامین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي، ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې، چې په پیښه کې کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی ویسا، د زون کمانډان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم ځانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کمانډو سرتیري هم رارسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خپره وه او خلکو یو ډول آرامه شپه تېره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته د معصوم ستانکي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دي د جنرال عزیق ورور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه لا حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینی سبداره ته وایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډې ته ورغلي وي، ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي. کڅام په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغلته وضعیت څنګه ولید؟ د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې لدې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و، څه ډول و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر خاتمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصتې دی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه، البته د یوې نیمې میاشتې راپه دیخوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي، دا یو اوږده پروسه ده او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی و، تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی صادق رښتینی او چې له کندهار یې د پرونی پیښې تازه معلومات را سره شریکول. پرون په کندهار کې د ولایت په دفتر کې دننه د یو ساتونکو لخوا په ډزو کې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس چې د کندهار د ملي امنیت رئیس ووژل شول، او د صادق رښتینی په ریپورت کې مو واوریدل چې داسې اوازې هم دي چې د کندهار والی چې زلمی ویسا چې پرونی په دې برید کې ژور ټپونه اخیستي وو، نن د ټپونو له کبله سا ورکړی. البته تر اوسه پورې معتبرو سرچینو دا رپورټ نه دی تایید کړی. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نیس پروګرام تر ازو تر وی خبرتیا ورسته د ساده رادیوي مجله خبري کی
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ پاړه راپور برابر کړي.
دا خلک د سي اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعری پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي یعنی د فکر د خوراولو.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږو.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن تغزه دیسکونه لرم.
زرپانه کې به لنډ کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه د معلومه چې عالم دین اصلا د کوم ځای وو خو زموږ کلی ته ډیر په خواره غلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتارا چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې د دیار لسم سرود روسي برخه واوري.
که په هغه نیمایي رڼا دنیا کې خزي اونجونی هم اوسېږي نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت مې باور نشي دوی نه تم د وفا کولای نشم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
چیرې په خوانی استوري تاریخ تزیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادرو فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډېری خبرې واوري. دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سومار ربل نه واده. اندر په نورستان کې د جګړې د رب النوا گیخ ورور ګڼل کیږي خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجب ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به یې شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوداري ونی لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منزل شو. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي زواینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لومړنی کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس د دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلور ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو اثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی د همکار همکاری غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاری ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
له میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلداره څانګه او درېیمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کوڼ یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
اندر کوڼ یا اندر بڼ د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدوالی 3 کیلومتره او سوری 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوو بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه په قسمونو دغه منور صاحب مثال غزان نونه سامر خانی، انار، انګور، دا شتران مختارن، دا خو عادي دغه اوس پهلن دغه مشته دي. املوکان هغه سابقې املوکان دي زراعتینه، اوس زراعتي بعض مالیوم دغه شو دی، نال شو دی. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی، چاغه ونه دی څوک دغه سوې څوک زر کار به اومد لري، دغه سوې دی چار سل چا لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندر کون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوو پر شوکولو ناغه لګيږي او که هر بالغ انسان له یادو میوو یو دانه هم راوښو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ور کوي او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ور کوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنی ادمان. بیا اسلام رااله، اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغه ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجود وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هر کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یو ستر تیګه هم توګلې وه، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وایي اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویالي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندرباغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت وه، ډېر وخت وه، د تاریخ هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کوپر وخت کې دا درې ترلاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کوپر وخت د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې اګه دې چې 3000 کال یا 4000 کال قدمه لري وای.
د واما اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کی یا چار دیوال وشي دغه سلخدار دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا دې موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دې کې ځان لیوانوم راځي. مثال یې شکنان نور موزر دا واشد زنوران راځي، دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کې پټی متظر کې دې دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دې کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه اثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي، او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و، د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زمونږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسې څه ځواب لري؟
ګوري مونږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هره ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هر بهار د ترتیب او دغه سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو دوی هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خوراولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو، یو تکلیف داسې دی چې نیغ په نیغه صدمه ده لکه منگو تاسی اوس پا ادب که ادب دی ادب دی پارا و ادب
دی
جوان دی پارا و دی طولنی دی پارا دام سیده چه منگ ادب دی جوان دی پارا چه اغا کم زمان مشران دی دی طولنی خلق دی اغا دی اغوی توجه را وارو ام پا طولنیز لحاظ ام گوری حقونو پا لحاظ بانی تاسی ولسی ادبیت لستی دی زیاد هر لندهی چه تاسی او گوری هر بدل چې تاسو وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسو پیدا کړي چې هغه زمونږ په ټولنه کې نیخ پنیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کې بلې خواته پلار واقع کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي او دا هم یو ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي دا شی نشته دی په ټولنه کې خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلې ورور ته څه نشي پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلې چېره که داسې یو کار وشي نو ګورې دا اوس یو سایکالوجي خبره ده دا یو درد شته دا جنۍ بل ځای واده شوي الک بل ځای واده کړی دی او هغه ملک هم خبر نه دی رسمال ورته راوړی جنۍ هم خبره نه ده بس یعنی د سیم شوی دی یو واقع دا سیده چې د ورور د سمال دی او د ورور په خاده کې د څرخ وهی لنډي وای او اول ورته راغره دی چې را تیم پلان کې تا ورکړي هیڅ بالکل نه خبره ای کی کنه نو خبر از ما دا د چې مونږ د خشنتی ناروغان هم لرو په ټوله نه کې چې ټول د دې کار دی نو دا مسائل دي چې ډیر اړخونه دي نو ادب خود سي دي چې د ژوند نقش دغه دي
یو بل پوښتنه دا کوم استاد چې اوس مهال افغانان پر ډیر بد وضعیت او حالت کې دي دلته جنگ دی جګړه ده وژنې دي بریدونه دي چاودنې دي په دغه سي حالت کې چې مونږ واقعي یو دیو شاعر رسالت څه کېدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره د وطن د خیر ښېګڼې لپاره
داسې دی چې تمن ما وویلې چې د شاعر یا د لیکوال دپاره چې د ټولنې سترګې وایي د ټولنې غوږونه خو دوی ته الله یو ذقاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره یې شریک یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه خو دا قابلیت دوی سره شته دی ما سره به نه وي زما هغه پیښه ګورم ته یې ګورې زه همدغونه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتن یې ګورم خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي نو دا دا د رسالت دی په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې پکار دی ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې داسې د شعر په نامه د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي ما نه یو چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاد مجله کې مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسي دا ژمنه ما سره وکړه بیا مې مضمون ورکو په همدغه شعر او شاعرۍ باندې و چې تاسو شاعران حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې چې تاسو ځان سره سوچ وکړئ تاسو کوئ څه تاسو دا ټولنه کومې خواته وړئ تاسو د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي تاسو د هغوی لیکنې کته تاسو د الفت صاحب مطالعه کړی دی د هغه شاعري مطالعه کړې یا هم خادم صاحب مطالعه کړې یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینوار هم شاعري کړې د مینې خبرې هم کړې
بالکل
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی یو داسې چې تل راسن یو چاته لاس اچي داسې احساسات یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي مونږ د ښکلا تعریف کوو مخکې تاسو خبره وکړه
بالکل
مونږ د یو چا د ښکلا د ځواني تعریف هم کوو خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو حمید مومند هم وایي په هغه باندې هم دا تورونه هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ دا خبره ده
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید په پام
سرحدونه تاسو د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ د مینې خبرې ښه پکې ښه مشهور دی خو تاسو به جسم پکې ډیر کم چون هغه انسان دی د ټولو دی ډیر کم به داسې او هغه دغه د هندي سب ضرورت دی چې بازاري او په سراتیر شه داسې الفاظ او داسې جمله کې دي چې هغه د دې غرض د پاره چې دغه سب یو دغه ساتلی یو اصل ساتلی نو ځنې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازې نه ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعري وګوري د خپل تعریف کړي عبدالرحمن بابا د خپل تعریف کړي خوشحال بابا کړي دغه زور سره خو چون هغه خو قوبي مشره مو هغه بیانې خپل نه خپل ځان ته هم خبره کړي زوی ته هم کړي که خزه په مخه ورغلي غلط کار کړي قوبي مشره دی نه خپل نه خبره ورته کړي دا
بل استاد اوس کدا سی پښتنه وکړو چې څنګه یو خپل شعر موږ کولای شو چې لستون کو ته وړاندې کړو یا مثلا خپل شعر څه ډول باید
ګوري دغه خپل چې دا د پخپل د پښتني ده دا د سیو کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څنګهوالی نه هر څوک اغیزمنيږي خدا چې اوس مونږو چې خپل څه شي ته وي څنګه ده نو ترنن تاریخ پورې دا سی چې خبره کانکریټي تعریف مونږ ورته نه لرو د سی ویل شو چې یاره که انسانانو ته وګورو کولا پکې وینو که یو غره ته وګورو کولا پکې وینو نو همدغه شانتي د هر شي هغه خپل خپل کولا وي یعنی محسوسیږي سړی غیزمنوي خو موږ نشو کولای چې کولا تعریف کو اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې کولا موږ څنګه تعریف کو څنګه رامنځته کو نو دلته هم د اغیز چې دی دا په خپل ځما سره کې دي شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناونه موږ اغیزمنیږو یو نیغ په نیغه اغیز دی چې موږ په عادي ژبه کې یا د خپګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل او خبر اورو موږ او تاسو احساساتي کېږو دا خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبي تناس یو تاسو وګورئ تاسو په خپل د لوبو شوقي اې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې ډیر مینوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګيږي او یا د سیوخه لستراوړنه په هغه بال باندې وي تاسو وګورئ چې څومره خلک احساسات کوي یو دا احساسات دي یو دا دي چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په نادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي نو د دې لپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغه ډېر غرق مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پویده کومو یو چې د ادبي فنون چې په دې کې ټوله کې معنی ده او بیا په دې کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپل درې برخې دي یا د دې نه راوړسته ځینې مسالې په بدې کې مسائل دي دا هم ګوري تاسو دا یو ضرورت د ټولنې دا هم د سینې دی راغلي چې د دې خپل په سی خلکو دا نو اوس خپل هم زده سیوي ما چې د ټولنې یا د اوریدونکو یا د لوستونکو په استعداد او دغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره ورتیا لري څومره چې اوس مثلا مونږ او تاسو یو د کاظم خان شهدا ځین شعرونه دي کې دي چې تاسو خواندر کی او یا مثلا نور مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوند دي هغه په دې مسایلو پیږي هغه هغه خلاوي چې مانوي خلاوي دي دغه غلفاظ ترتیبول دغه استعاری راوړل یا نور داسې شعری تلازمات راوړل خواند ورکي او چې څومره ژوره مانوي او د تل ته ورسیږي نو خوانتنه واخلي کولې شي غیزمنی کی خو عام وګړې به څنګه شي او بیا که خیال وکړي موږ راځو ولسی ادبیاتو ته بیا په ولسی ادبیاتو کې چې زمونږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبی ده خو ولسی ادبی ژبه ده چې هغه زمونږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي نو تاسو وګورئ چې زمونږ ولسی ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی دا د ښکلا دی دا چې چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکړي دا د همدغه خپل او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د سر کنایه یا په خپل معنی دا پکې ډیر زیات رول لري نو د دې په واسطه باندې د غخلا ویره منځته کی.
د لیکوال شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلې وي. خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات ولري. هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راسو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډیر په زړه پورې دي؟
خورا ډیر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډیر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپل هغه بیا چونځه پیګم چې دا پکې کچک نه دی هیڅ وخت باندې دی چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډیر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره، مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوفن دغه ځې ډیسکونه لرم. خورا دې ما ډیر خوښیږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما د پخوانی موسیقي او د موږ هغه خلک چې دلته ډیر شهرت درلوده یو وخت پخوانی وخت کې، اوس هم د اوبی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډیر زیات خوښیږي، هغه نه تکراریږي، اصلا نه تکراریږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چاته ویلی ام ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختی په دې کې ده چې سیاسي موضوعاتو کې زغې مشرک ما متاسفانه دا کار مانه ده کړی. اکثر چې په دې متقدم چې داسې اشعار څه چې هغه ډیر همغږي لري پاینده کې وکم دا به ډیر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډیر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه ستاسو راته وایي؟
مثلا ډیر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه چومره وقت په خپل ژوند کې تاسو دې برخې ته ورکوئ چې مثلا شعر و شاعري وکړئ؟ ځکه تاسو په سیاست کې زیات مصروف یاست.
اصلا خپل د شخصیت انسانانو باید صبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نه چی نجوری اگه خپل سیاست که مشتباه که ایجا پدی متقیده مره خپل امده ادب، شعر، موسیقی دا تکمیلی انسانان و شخصیت تکمیلی. اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی پی سیاست که اشتباهات که کده دی اغیزی دی غلاندینی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان داده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه که حالا لو اشتباهات که دی غل خاطر از پی دی عقیده یمه چه یو انسان چه بغا لطولنیز جوان سره علاقه لری او غواری سیاست وکی نو دغه نازک خیالی دغه خپل د احساس قوی احساس د خلک احساس وندې کوي خپل شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي ساتي په حالت کې د کولی شي ډیر سالم قضاوت وکي او بیلاری نسی.
بله.
سله د رحمی ډیر زیاتیږي په خلکو باندې کولی شي چې ډیر هغه ترحم ولري او هیڅ وخت ظلم ونه کوي په خلکو.
تاسو خپل په خپل ځوان کې عملا دغه موضوع څومره تجربه کړی؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي و نه اورم لکه دا چې زه مړی ما اصلا زه تا کله کله د بیتهوفن اورم وید کېږم.
بله.
تاسو هیڅ تصور نه کولی څونه یو ښه احساس سره ورکې او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ځوان کې او د ژوند په مفهوم پوهېږم. ولې اصلا هغه احساسات سړی داخل کې دي په مغز کې هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي، شعر، ادبیات دا ژوندۍ ساتي او که ادا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورق یې اړومه، هغه وینمه. داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه بیا وری بیا خوند اخلمه. اوس د منګه دا نوې نسل ډیر بیگانه سوې له دغه مسایلو
بله یوازې یوې خواته مخه کوي
بالکل یوې خواته او مخصوصا همشیر ادبیات مخصوصا موسیقي حیاتی ضرورت د انسانانو ته زنده وایم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه درام موسیقي لمدل پر از کلاسیک موسیقي به ډیر خوښیږي چې هغه لو یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي اغه غنی کی سری رو
اتمان دې دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي څنګه د کوم څوک تاسو پیژنې چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی هنر او ادب خوای پریخي که د کوم څوک پیژنې به ځوان څه رقم وو
په ډیر خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران د رقم دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي نسی اوس خصوصا په خو اغه د منګه د ځواني خلک چې وګړي ډیر علاقه مند دي ولودل خورا ډیر مثلا اوس زتیر کم خلک وینم چې د فرانسوی له آثار سره
بلدي
بلدي چې هغه ترجمه سوی هم دی په فارسی باندې
مثلا سیاست کې بیا نوې سړی دا
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني دیگه اغا پیرمر دو دریا اغا نلو سل کفر ده سوکونو للی یا اغا وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یو دیر خایست رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکلی ده او مقامت جنگونو پک درسم کال اغا نلیوغال آثار دی اغا یو ملک پوری مربوط نیدی یا مثلا جنگو سال دی تولستوی
بله
اغه ټول دنیا ایلولی
هغه کسان چې نوې سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر په ځوانان همسته دوی ته ولی تاسو پیغام ځوی چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخ وکی او هم وساتي ځان سره
نو څه په دې اکیډمه چې ځوان نیمګړی ده دوی باید په دغه پوس یو ورکړي هڅه وکړي کتروس نه دکړي سیاست مدارانو د ځوانانو نو کاسې تروس نه دکړي چې دوی شعر سره ځان اوي کی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ده مختلف شاعرانو هم در رقم ادبیاتو ده هم در رقم موسیقي ده دوی خپل په دې پیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دوی ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت د دوی بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیل رنگونو د وړاندې کولو لپاره مو کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دوت کارو د زرپانی پانه نه نه پانه کیس مو همکار وګم جبار خل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپانه کمال زموږ د کلمې شومانو به هغه وخت به صبرانه انتظار وست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو په خلای و چې منځ کې یې بروازې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کګو وګو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولی و. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. انغری به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند وو. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډیرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کیښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډیر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندی کالی بایی سینه پوری کلک نخطی بو او ده سینه سپین ویختان بطری کاریدل علمدین یو زوی درلود زموږ هم زولی او ماشوم وو د لو په مهال به ورسره وم له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې نورې یې لورګانې وي چې څه واده او څه په کور وي له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل علمدینه موږ ته کمال وښیه علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي یو شی راوړئ ټولو به غږ کړ څه راوړو علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل اوړه راوړئ غنم راوړئ وریژې راوړئ جوار راوړئ او هر څه له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړي شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې یې به ویل دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه او دم یې کړ خوله یې خلاصه کړه له دواړو زمبورو یې اخوا وویست بل غږ کړ له پزې یې اخوا ستن وویسته سم جادوګر دی هیڅ درد ورته نه کوي دم پرې اچوي چوفوي یې زما اوږدې ستنې ته سودا شوه او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله او دا ځل یې له دواړو وویستله خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و کور ته لاړم سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم علمدین کټ کې ناست و د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده څنګ ته یې ودرېدم ما ویل علمدینه کمال به راته ښیي علمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې نه کېږي ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و سترګې یې راپورته کړې لور ته یې غږ کړ زما ستنه راوړه ستن یې راواخیسته زمبور ته یې نږدې کړه په تازه ټپور برابر شوه او ران وران شو او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه
ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
میرزا خان اورمړ میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړی برخه د لومړی قطار د لومړی درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي او د وحدت الوجود د فلسفي کلک روښانونکو متصوف دی میرزا خان د نور الدین زوی دی او د میرو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1300 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابر کړه او هم د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په چپه کې تبلیغ پیروي او څرګند کړل بل خبره ده چې میرزا په خپل اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات خودلې دي او هغه د زماني لوټوپان څخه په امن کې ساتلې دي گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یو او بل ژبه معرفي کړی دي او دا هڅه یې کړی ده چې د هغه ټول اثر په سیند لا هوکړي خو میرزا خان او د دغه دوري نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو په هانو او نور علمي چېډونکو او خطیز پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثر په لټه کې شي او هغه یې صناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼات راوېستل او د پیرو خان اصلي دریض او بڼه یو څناڅه څرګند کړه د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي د دې د کن جنگ ته ولېګل شو رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو ډیر لوی جنگ وشو میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو رشید خان او دولت شاعر پکې ټپیان شول میرزا خان پکې خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومنده کله چې جنگ خلاصو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم حل ته خخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینی ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پیښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوی او موجود دي، چې دوه نسخه په لندن، دوه نسخه د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخه د اطلاعات او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یو نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یو یې د پیښور په موزیم کې هم موجود ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1959 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1445 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیده، غزل، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کو کارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر د ستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې د هسی سربازی دی کړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، چشوی چشوی د قادر خایست پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد غنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینې کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یې خزی هزار کړې، مگر ټولې خزی داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیږو.
ورېښمین خیال
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، در اخکون که بدن شور تا نور تینگ نشو، روی گرز للاس و خوید مخکتا، خون آرام دی، قصه دی، اولا ریگ دی، یو ناچا پاید غک تالند گرز کر، دی دنیا نیمتیار چیز پکیم، بس همداز ما دی هستی پتا مانا دا، پا تیاره که با اوسیگم تر چو مرشم، ما تا مرا یاد وی دنیا رو خانه، که په هغه نیمایی رڼا دنیا کې خزی اونجونی هم اوسیگی نه دوزخ ده، د خزمنو په صفت می باور نشی، دوی نه تمه د وفا کولای نشم، پر هغه لخکر به څنګه باور وکړم، چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم، چې سپاره د میرمنو په بولۍ ځي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایه زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندی، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویه، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبویه پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نشي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړي چې آباد کړی دنیا د خپل خلکو پر هغه تر خپل لزان ټبر ګرانو ستا ټبر یې زکه ستا تر مخې سپک کړ وفادار خپل وطن ته تر تا ډیره ګلبویا د خپل وطن لویا اتله د هیواد په مینه مست شهزادګۍ وه ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه د هغوی کرکه له دې ځایه پیلیږي هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګیږي بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویږي ته هغې ته شوې پردۍ هغې شېبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره په هغه شېبه دښمن شوې د ګلبویې هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې تر دې منځه ستاسو مینه نامراده تر دې منځه د هېواد مینه شوه کرښه
د اتوشتمه نیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ facebook.com/ازادي رادیو